السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د صفی الله ستانکزی مو د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن چهارشنبه ده، د 1499 کال د اسد زمري میاشت لومړۍ، د 2020 کال د جولای 22مه. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسي جرګه وایي د ملي دسترخوان په نوم طرحې قانوني ستونزې درلودې، نو ځکه یې رد کړه. حکومت غوښتل له دې لارې په بېوزلو باندې خوراکي مرستې وویشي. دا مو د سر موضوع ده. په بهرنۍ مسله کې هم دا اوري چې د پاکستان د پوځ یو منتقد او مشهور پاکستانی خبریال متی الله جان تر 2 ساعته تښتول کېدو وروسته بېګا ناوخته خوشی شو. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا شارژ دافیر راس ویلسن د بین الافغاني خبرو پر چټکتیا ټینګار کړی. د کندهار په بخښنې سره پر چټک پیل ټینګار کړی دی. د کندهار ولایت چارواکي په تختپل ولسوالۍ کې د وو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. او اروپایي هیوادونو ته د سفر پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي واشنگتن د چین د نفوذ پر وړاندې نړیوال ائتلاف جوړول غواړي. پوره خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا د سفارت له شارژ دافیر راس ویلسن د بین الافغاني خبرو پر چټک پیل ټینګار کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل ښاغلي اتمر او ښاغلي ویلسن پرون د ویډیو کانفرانس له لارې د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. ښاغلي ویلسن هم پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې امریکا هیله لري بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. محمد حنیف اتمر د چنګاښ په 16 نیټه په کابل کې ویلي د بین الافغاني خبرو لومړی پړاو به په قطر کې پیل شي، خو دا یې نه ویلي چې څه وخت. د کندهار ولایت چارواکي په تختپل ولسوالۍ کې د وو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندهار ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل دغه سرتیری وروسته له هغه ووژل شول چې طالبانو پر پوستو حملې وکړې. د ده په وینا د سې شنبې په ورځ د طالبانو په حمله کې یو پولیس ټپي شوی هم دی. بارکزي زیاته کړه وروسته د دواړو لوریو ترمنځ نښته وشوه او طالبانو ته هم تلفات واوښتل، خو ده په دې اړه له نورو معلوماتو ډډه وکړه. طالبانو ادعا کړې چې په دې حمله کې 2 پولیس وژل شوي، خو د کندهار چارواکي دغه ادعا ردوي. په داسې حال کې چې د سولې د بین الافغاني خبرو هڅې زیاتې شوي دي، د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه هم نه ده ورو شوې. د بلخ ولایت ځایي چارواکي تاییدوي چې طالبانو په دې ولایت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 16 سرتیری خوشي کړي دي. د بلخ د والي ویاند منیر فرهاد پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل طالبانو پرون 1 سرتیری خوشي کړي.
با اساس همو توافقنامه کې فی مابین طالب ها و دولت ایالات متحده امریکا،
د وی د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه پر اساس د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 16 سرتیری چې د طالبانو په بند کې په چمتال ولسوالۍ کې را خوشی شوې دي.
طالبان قرار داشت از ولسوالیش چمتال ولایت بلخ رها شد.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین پرون په خپل ټویټر پاڼه د دغو کسانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د راپورونو پر اساس تر اوسه حکومت د طالبانو شاوخوا 4000 زندانیان خوشي کړي او طالبانو له حکومت سره اړوند 3500 زیات بندیان خوشي کړي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه لیک پر اساس افغان حکومت د طالبانو 5000 بندیان او طالبان زر تنه حکومتي بندیان خوشي کوي. اروپایي هیوادونو ته د سفر پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي واشنگتن د چین د نفوذ پر وړاندې نړیوال ائتلاف جوړول غواړي. د پر چین تور پورې کړ چې د کرونا ویروس له بحرانه په استفادې د خپلو ګټو په لټه کې دی. پومپیو دغه خبرې د سهشنبې په ورځ د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب سره په لندن کې تر لیدو وروسته وکړې. دوی په دې اړه خبرې وکړې چې چین د کرونا ویروس د وبا په اړه شفافیت نه دی څرګند کړی او د بشري حقونو څخه سرغړونو او انټرنیټي غلاو ته دوام ورکړی. د دوی په وینا دا قانون د 1990 کال له هغې موافقې سرغړونه کوي چې د یو هیواد دوه سیستمونو پر اساس رامنځته شوې وه. امریکا، برېټانیا او نورو لویدیځ هیوادونو پر هانګ کانګ د چین له نوي امنیتي قانون سره مخالفت څرګند کړی. برېټانیې په 1990 کال کې د هانګ کانګ واک بیرته چین ته په دې تمه وسپاره چې د دې ښار اقتصادي او ټولنیزو دودونو درناوی به کوي. برېټانیې ته د چین سفیر لیو شیامینګ پر ټویټر خبرداری ورکړ چې برېټانیا باید د دوه اړخیزو اړیکو د خرابېدو مسؤلیت ومني. او په اوکراین کې یو وسلوال کس له خلکو ډک بس تښتولی دی. دغه کس چې وسلې او چاودیدونکي مواد ورسره و په لوتس کې یو بس کنټرول ترلاسه کړ او ټول مسافر یې بیرته برمته ونیول. دا پیښه پرون د سه شنبې په ورځ وشوه. د پولیسو یوې ویاندې اولها بوزولوک ویلي دغه سړي شاوخوا 40 کسان برمته نیولي او پولیس د پیښې ځای ته رسېدلي. د اوکراین امنیتي خدماتو ادارې بیا ویلي د برمته نیول شویو کسانو شمیر لس دی. د ځایي پولیسو مشر یوری کروشکو ویلي برمته نیونکي ورته د ټلیفون له لارې ویلي چې چاودیدونکي مواد ورسره دي او د ښار په یو بله سیمه کې یو ریموټ کنټرول بم هم ځای پر ځای کړی. د کورنیو چارو وزیر انتون راشچینکو ویلي برمته نیونکی له چارواکو سره د ټلیفون له لارې په تماس کې دی. د ده په وینا د دغه کس غوښتنې لا نه دي معلومې، خو پولیسو ته ویلي چې د دې پیښې لامل د اوکراین اوسنی وضعیت دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټي اتلس. جلال آباد کې به هم اسمان زای زای وریز وي د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټي 25. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټي 22. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټي 28. او کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټي 30.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې ولسی جرګې پرون د ملي دسترخوان په نوم د بیوزلو سره د مرستو یو طرحه چې حکومت وړاندې کړې وه رد کړه. دلایل یې د دې جرګې د مالی چارو د کمیسیون رئیس میر افغان صافی داسې وایي.
د ملي دسترخوان په پروسه کې یو خدا او شفافیت پکې موجود نه و. په دې چې تاسو معلومه چې افغانستان ډېره برخه د مخالفینو په لاس کې ده، حکومت په تسلط کې نه ده، هلته څه قسمې ده نظارت کېدلی شو.
حکومت وی طالبان د بین الافغانی خبرو د پایل لپاره ځنډ کوي او د دې ډلې ټول فعالیتونه د نړیوال ټولنې لخوا څارل کیږي.
طالبان زیر زربین جامعه جهانی قرار دارد، زیر زربین مردم افغانستان قرار دارد. هر اقدامشان ما از نزدیک بررسی خواهیم کرد.
د ژوند رنگونه هم در تخبرو
عموما من سره زنانه ډیر سختی یغه مون سره په هتا په یو کوته تار کې مون سره دا ډیر کلا کی چې نه که مونږ ورته چې شاله ګو چې لاس راکا.
بیا مو هم سهار په خیر رازو. لمړی مطلب ته، د افغانستان د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون چارواکي وایي له بیوزلو سره د مرستې په هدف د حکومت د ملي دسترخوان طرحه د اساسي قانون له یو نویمې مادې سره په ټکر کې وه او د څار او شفافیت په برخه کې هم ستونزې درلودې. د دغه کمیسیون رئیس میر افغان صافی د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د ملي دسترخوان لپاره حکومت له پراختیایي بودیجې 280 میلیونه ډالره کم کړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیا ویل ویلی وو د ملي دسترخوان د تمویل چارې نړیوال بانک پر غاړه لري. پرون سه شنبه د افغانستان ولسی جرګې د ملي دسترخوان طرحه په اکثریت رای ورات کړه. ټاکل شوی و د 240 میلیونو ډالرو په لګښت د ملي دسترخوان دغه پروګرام په دوو پړاوونو کې د افغانستان 90% اوسیدونکو ته خوراکي مرستې ورسوي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان ولسی جرګې د سې شنبې په ورځ د ملي دسترخوان په نوم د حکومت هغه طرحه رد کړه چې له مخې یې ټاکل سوې وه له بېوزلې خلکو سره مرسته وسي. ولسی جرګې د دې طرحې پر ځای د مالی او بودیجوي کمیسیون په دې له طرحه تصویب کړه چې پر پراختیایي کارو راڅرخي. د یاد کمیسیون رئیس میر افغان صافی د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ملي دسترخوان طرحه د افغانستان د اساسي قانون د 1/2 مادې پر خلاف وه او پر همدې اساس دوی ولسی جرګې ته یوه بدیله طرحه وړاندې کړه. دی د ملي دسترخوان د طرحې د ردېدو ځینې لاملونه یادوي.
د ملي دسترخوان په پروسه کې یو خدا او شفافیت پکې موجود نه و. په دې چې تاسو معلومه چې افغانستان ډېره برخه د مخالفینو په لاس کې د حکومت په تسلط کې نه ده، هلته څه قسمې ده هغه کېدل نظارت کېدلی شو، او بله کومه ساحه چې د حکومت په تسلط کې ده هغه هم د زورواکو په لاس کې ده. زورواکو ځای کې څه رقم به وزي غریب ته کومک ورسیږي، دا غریبانو ته نه رسېدل.
شاغلی صافی زیاته کړه چې د ملي دسترخوان د طرحې له مخې د دې پروګرام خلکو ته دومره ګټه نه رسوله، له همدې کبله یې ولسی جرګې ته وړاندیز وکړ چې د ملي دسترخوان په لګښت باید بندونه، سړکونه، ښوونځي او کلینیکونه جوړ سي. شاغلی صافی وویل چې د ملي دسترخوان لپاره 280 میلیونه ډالره له پراختیایي بودیجې کمې سوي وي چې د ځینو پروژو 30% او د ځینو 40% کارونه بشپړه سوي دي. د ولسی جرګې پریکړې ته په غبرګون کې د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی د سې شنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې ولسی جرګې د ملي دسترخوان په اړه دقیق معلومات نه و ترلاسه کړي، او د کلیو او پراختیا وزیر هیڅ فرصت ونه درلود چې د ملي دسترخوان د پروګرام تر افتتاح وروسته پارلمان ته توضیحات ورکړي. د زیاته کړه
انتظار ما از پارلمان محترم است که
د ویل ولسی جرګې زموږ تمه دا ده چې د دې پراخ پروګرام په اړه یې دقیق معلومات ترلاسه کړي وای. دا یو ډیر لوی پروګرام دی، نړیوال بانک یې تمویلوي. اصلي هدف یې له لوږې او بېوزلۍ او همداراز د کرونا ویروس له منفي اقتصادي اغېز سره مبارزه ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د چونګاښ په 28مه په ټول هیواد کې د بېوزلي خلکو سره د مرستې لپاره د ملي دسترخوان په نوم پروګرام اعلان کړ. ټاکل سوی د ملي دسترخوان پروګرام تر 4.5 میلیونه کورنیو پورې ورسېږي چې له دې سره به شاوخوا 90% افغانانو ته په دوو پړاوونو کې دا مرستې رسېدلی وای. د پروګرام له مخې په لومړي پړاو کې د 6.8 میلیونه ډالرو په لګښت 123 ولسوالۍ، او په دوهم پړاو کې د 1.5 میلیونه ډالرو په لګښت 215 ولسوالۍ په پام کې نیول سوي. د حکومت د معلوماتو له مخې خلکو ته په دغو مرستو کې اوړه، وریجې، غوړي، لوبیا، صابون او یو شمیر نور د اړتیا مواد شامل دي. که څه هم ښاغلي صدیقي ونه ویل چې آیا ولسمشر به د ملي دسترخوان د عملي کېدو په برخه کې ځانګړی فرمان جاري کړي، خو ده وویل په دې اړه چې هر ډول اقدام کېږي حکومت به د ځواب ورکوونکي په توګه د شفافیت په پام کې نیولو سره خپل راپور هم افغانانو ته او هم پارلمان ته وړاندې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم نوریاس نوری د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری وایي.
سٹارس اینڈ سٹرائپس ورسپانې له افغانستان د خپل هیواد د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر ټینګار یوه لیکنه خپره کړې ده. لیکوال لیکي ترامپ تیره میاشت د دفاع وزارت له چارواکو سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه خبرې وکړې. په لیکنه کې وړاندې د هغو امریکایي چارواکو له قوله چې له موضوع خبر وویل شوي چې ترامپ په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر ورځې له افغانستانه د پام وړ شمیر امریکایي سرتیرو پر کمیدو ټینګار کوو. خو لیکوال وایي ترامپ ته ویل شوي چې په افغانستان کې تر 8600 څخه د کم شمېر امریکایي سرتیرو حضور د قطر د موافقې په شرطونو پورې تړلی چې تر اوسه نه ده تطبیق شوې. د دغې موافقې لومړۍ مرحله پای ته رسېدلې. اوس د شخړو کمیدل، د بندیانو د تبادلې د بهیر بشپړېدل او د بین الافغاني خبرو پیلېدل د دوهمې مرحلې شرطونه دي. سٹارس اینڈ سٹرائپس وړاندې لیکي امریکایي پوځي چارواکو له ډېرې مودې انتظار درلود چې په منځني ختیځ او افغانستان کې باید د امریکایي سرتیرو شمیر کم شي، هغه هم عمدتا په درې دلیلونو. د اسلامي دولت ډلې ځپل په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته هیله او خای تر ټولو مهم په شخړو کې د خپل هیواد له ښکېلتیا سره د ټرمپ نه لیوالتیا. خو د منتقدینو په باور په سیمه کې د امریکا د حضور کمیدا پر ایران تر آخري حده د فشار راوستو لپاره د ټرمپ د ادارې له ژمنې سره په تضاد کې ده. ګارډین ورځپاڼې په غور ولایت کې د هغې نجلۍ کیسې ته پام اړولی چې وایي د خپلې مور او پلار د وینو غچې له وسلوالو طالبانو اخیستی. په مطلب کې راغلي چې پیغلوټې قمرګلې له خپل کوچني ورور سره په ګریوه کلي کې له وسلوالو یرغلګرو سره جګړه کړې ده. هغې له ازادي راډیو سره هم په دې اړه خبرې کړې دي. قمرګلې ویلي چې د شپې یوه بجه دوی په کور کې ویده وو چې د دهلیز دروازه کې ټک ټک شو او بریدګر راننوتل او مور او پلار یې په ډزو ووژل. قمرګله وایي دې هم دوه حمله کوونکي په ډزو ووژل. د قمرګلې نوم د ډېرو نړیوالو رسنیو سرلیکونه جوړوي او د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم د هغې ستاینه کړې ده. ځینو په ټولنیزو شبکو کې هغه اتله بللی ده. طالبانو تر اوسه د دغې د تېرې اونۍ د پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو ګارډین لیکي چې طالبان اکثره هغه کسان چې د افغانستان د حکومت یا افغان امنیتي ځواکونو سره د کار کولو شک پرې وکړي په نښه کوي.
ازادي راډیو ته غواګست. حکومت خبرداري ورکوي چې نړیوالې ټولنې او افغانانو طالبان تر زربین لاندې نیولي او دغه ډلې هر ګام څېړي او څاري. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل طالبانو تر اوسه هم له تاوتریخوالي لاس نه دی اخیستی او دغه ډلې له امریکا سره سیاسي ژمنه ماته کړې ده. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
طالبانو ته خبرداري د دغه ډلې هر ګام د نړیوالې ټولنې تر نظر څېړنې لاندې دی. هغه ډله چې د افغان حکومت په وینا امریکا سره په خپلو کړیو ژمنو کې ناکامه سوې، که څه هم افغان حکومت طالبان د تاوتریخوالي کمښت او مذاکراتو ته رابولي، خو خبرداری هم ورکوي چې د دغه ډلې د غړیو هر ګام د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت تر زربین لاندې دی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د سه شنبې په ورځ کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې د انتقاد ګوته طالبانو ته ده.
موږ طالبان آزاد کړل څو دغه ډله له جګړې لاس واخلي، خو یادې ډلې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی. د سولې په پروسه کې ژمنې کمې دي. طالبان د افغانانو او نړیوالې ټولنې له زربین لاندې دي او د دغې ډلې هر ګام به څېړي او څاري.
د 4400 طالبانو آزادېدل، دفاعي حالت د امنیتي ځواکونو تک، د امریکایي ځواکونو کمیدل او د دغو ځواکونو د پوځي اډو تخلیه هغه موارد دي چې ښاغلي صدیقي د بین الافغاني خبرو ته د زمینه برابرولو لپاره د هڅو په توګه یادوي. نوموړی ټینګار کوي چې طالبان باید دغه هڅې د افغان حکومت د کمزورتیا په معنا ونه ګڼي او د جګړې په ډګر کې هم ځان ګټونکي ونه بولي. ښاغلی صدیقي ټینګار کوي چې طالبان باید د سولې فرصت له لاسه ورنه کړي او دغه ډلې له خوا باید د بین الافغاني مذاکراتو لپاره شرط مطرح نسی. افغان حکومت وایي چې د سولې د ملي مصالحې شورا په جوړېدو سره د سولې لپاره اجماع رامنځته سوي، خو طالبان د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي. تازه اروپایي ټولنې له خنډ پرته د بین الافغاني خبرو په پیل ټینګار کوي او اوس افغان حکومت وایي چې د دوی له لوري په دې خبرو کې ټولې ژمنې عملي سوي او طالبان د سولې په وړاندې په خپلو ژمنو کې سستي کوي. د افغان ولسمشر بیان هم دا شان وایي چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام د سولې فرصت له لاسه ورکوي او نړیواله ټولنه به هم نهیلي کړي. افغان حکومت داسې مهال طالبان د سولې په وړاندې د خنډونو په جوړولو او ځنډولو تورنوي چې دغه ډلې تل ورته تورنه په افغان حکومت پورې کړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس هم یو بل راپور لرو. دا چې افغان امنیتي ارګانونه وایي طالبان لا هم له بهرنیو تراګرو ډلو سره اړیکې لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دغه بهرنۍ تراګري ډلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې له طالبانو سره یو ځای په جګړو بوخت دي، خو طالبان به د حکومت دغه ادعاوې ردوي. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
افغان حکومت ادعا کوي چې طالبان له امریکا سره تر هوکړې وروسته هم له یو شمېر تروریستي ډلو سره پراخې اړیکې لري. د دغه هیواد د ملي امنیت د سلاکار بیان جاوید فیصل د سې شمې پر ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له القاعده او نورو سیمه ییزو نړیوالو ترهګرو ډلو سره په ګډه جګړه مخته وړي.
طالبان لا هم له القاعده او نورو سیمه ییزو نړیوالو تروریستي او تخریبي شبکو سره فعال روابط لري. دغه نړیوال تروریستان اوس هم د طالبان په لیکو کې د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي او دلته خپل تروریستي فعالیتونه دوام ورکوي.
افغان حکومت په داسې حال کې دغه خبرې تاییدوي چې په دې وروستیو کې له بدخشان، تخار، غزنی، ننګرهار او هلمند ولایتونو نه راپورونه ترلاسه شوي چې طالبان له القاعده، لشکر طیبه، داعش او ځینو نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې لري او د هغوی په ملاتړ جګړه کوي. تازه د هلمند والی محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل د دغه ولایت د جنوبي ولسوالۍ دیشونه د هرات تر شینډن ولسوالۍ پورې القاعدې شبکې اړوند ډلې له طالبانو سره په ګډه سیمه ناامنه کوي او پر افغان ځواکونو یې بریدونو ته زور ورکړی دی.
د کشفي ارګانونو د اطلاعاتو معلوماتونو له کابله چې ماته رسیدلی دي هغه دا دی چې اوس القاعده د برامچین نیولی تر هرات په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګه نورو مواد ورکوي. په ټولو جګړو کې خارجي طالبان د القاعده نه نیولې تر پنجابیانو پورې، تر لشکر طیبه پورې، تر جنگوي پورې ټول دلته فعالیت
تر دې وړاندې په غزنی ولایت کې عام خلکو، ولایتي شورا او محلي ادارې ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو لیکو ته بهرني جنگیالي ورغلي دي. د غزنی ولایت د اوسیدونکو په خبره په دغه بهرنیو جنگیالیو کې چې پاکستانیان، چچینیان او د نورو هیوادونو اتباع شامل دي په ژبه ورسره نه پوهیږي. د غزنی ولی وحید الله کلیمزی هم ازادي راډیو ته ویلي و چې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې عرب، چچینی او پاکستانی جنگیالي لیدل شوي دي. د ازادي رادیو له بدخشان نه هم ورته راپور درلود چې په دغه ولایت کې طالبانو له بهرنیو جنگیالیو سره لاس یو کړی او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې جګړه کوي. دغه شان له تخار او ننګرهار نه هم ورته راپورونه ورکړل شوی دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم د سه شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د کندهار په تختپل ولسوالۍ کې د طالبانو پر وړاندې د دوی له لوري په عملیاتو کې پاکستانیانو وسلوال ته هم مرکزوب لوختي چې په خبره یې داخلي چې بهرني جنگیالي له طالبانو سره یو ځای فعالیت کوي، خو طالبان بیا له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره د اړیکو اداره دوي. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې د افغان حکومت له لوري د سولې د خبرو د زیانمنولو لپاره کیږي. ښاغلی مجاهد په افغانستان کې د هر ډول بهرنیو جنگیالیو شتون ردوي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
ازادی رادیو سر و سی او ترنور و زر در افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شد.
د پاکستان یو مخکخ خبريال چې دغه هیواد د پوز له منتخبینو تر تختول کېدو شاوخوا 12 ساعته وروسته برته خوشی شو. متی الله جان د پاکستان له مشهور خبريالانو دی چې پرون د جولای په 28مه په اسلام آباد کې خپل لکور مخې و تختول شو. له هغه راهیسې د ژوند په اړه اندېښنې پورته شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د متی الله جان د خوشی کېدو هرکلی کړی او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې په زوره د غیبولو عمل دی جرم وپیژني او د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د قانون جوړ کړي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان د مخکش خبريال متی الله جان همکار اسد تور وایي یو شمیر کسانو په اسلام آباد کې د متی الله جان د موټر مخه ونیوله او هغه یې له ځان سره یوړ. د امنیتي کیمرو په ویډیو کې ښکاري چې یو شمیر سړي یو کس له خپله موټره راکشوي او یو بل موټر ته یې اچوي. میرمن یوای په ویډیو کې مخکنی موټر د متی الله جان دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز یوازې دومره وویل چې د متی الله جان تشتول کېدل تاییدوي. د پاکستان مخکښو سیاستوالو، فعالانو او خبریالانو پر ټویټر د دغه خبریال تر خوش کولو غوښتنه وکړه او د متی الله جان بیرته راولی په نوم یې یو هشټیګ پیل کړ. اتریش میشتي د خبریالانو د حقونو ادارې هم غوښتنه کړې چې متی الله جان دې ژر تر ژره آزاد کړای سي. د دې ادارې مرستیال رئیس سکاټ ګریفن په یوه اعلامیه کې ویل موږ بیره لرو چې د متی الله جان ژوند په خطر کې دی او د ده د موندلو په برخه کې باید چټک اقدامات وسي او ډاډ دې ترلاسه سي چې دی به هرومرو راخوشي کیږي. گریفین زیاته کړې په پاکستان کې د خبريالانو پر وړاندې تاو تریخوالی ته پکتو باید چارواکي د متیو لاجان په ژوند ژغورلو کې ځنډ ونه کړي. متیو لاجان له تیرو دیرشو کلونو راهیسې په ورځپاڼو رادیوګانو او تلویزیونو کې کار کړی او د ده د ملګري عزیز سید په وینا مخکې هم ورباندې حملې سوې. وروسته له هغه چې د پاکستان وقت تلویزیون دی له دندې ګوښه کړ او د راپور له مخې دا کار یې د پاکستان د پوځ تر فشار لاندې کړی و. ده د یوټیوب او ټویټر په ګډون پر ټولنیزو رسنیو خپل حضور ته دوام ورکړی و. د روانې میاشتې په لومړیو کې ده د یوه ټویټ په خاطر د یوې پاکستاني محکمې خبرداری هم ترلاسه کړی و. په پاکستان کې پر پوځ انتقاد د رسنیو لپاره سره کرښه ګڼل کېږي. په دې هېواد کې بلاګران، خبریالان او فعالان شکایت کوي چې دوی په یوه نه بل ډول بیرول کیږي او تهدید کیږي. د 260 میلیونه نفوس لرونکي پاکستان پوځ په کورنیو او بهرنیو چارو کې پراخ واک لري. د پوځ یوه ویان د متیو لاجان د تښتول کېدو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ګڼ پاکستاني خبریالان په وروستیو کې د لنډې مودې لپاره توقف سوي او داسې شک کیږي چې دا کار د پاکستان د پوځ استخباراتي اداره کوي. ویل کیږي دغه اداره هڅې کوي چې د پاکستان پر پوځ انتقادونه چپ کړي. پوځ دا تورونه راتوي.
خبرونو لنډیز، د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر رایس ویلسن د بین الافغاني خبرو پر چټک پایل ټینګار کړی دی. د کندهار ولایت چارواکي په تختپل ولسوالۍ کې د وو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. دوی د طالبانو په حمله کې وژل شوي. د بلخ ولایت ځایي چارواکي تاییدوي چې طالبانو په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو 14 سرتیري خوشي کړي دي. اروپایي هیوادونو ته د سفر پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي واشنگتن د چین د نفوس پر وړاندې نړیوال ائتلاف جوړول غواړي. او په اوکراین کې یو کس چې وسله ورسره ده له خلکو ډک بس د لوتسک په ښار کې تښتولی دی. د خبرونو لنډیز مو واورید. کولی شئ په تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او هلته د خبرونه ولولئ.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم مبرور نوم دي څه
سمي الله.
سمي الله دلته دکان لري مندي کې دا راته وای چې د چی شي دکان لري او کوم توکي پکې خرڅي؟
دلته خو موږ د خیاطۍ د لوازم دي د تار ټوکما د غشام په دلته خرڅو. دا خو موږ زیاتره مالونه د چین او پاکستان نه راوړو او عموما موږ زیاتره زنانه د مالونه اخلي.
زنانه یې درنه اخلي. ما ته پوښتنه پیدا شوه، دغه زنانه د ښار زنانه دي ډېرې که کلیوالي ښځې دي؟
مختلفې دي. د ښار زنانه هم دي، د کلیو د کلیوالي هم دي. نو د هر پښتون، تاجک، هزاره، د هر قوم نه خلک راځي او مختلف خلک راځي موږ نه دا باندې.
تاسو څه ډول مشتری ته ډېر زیات خوشحاله یاستئ؟ له څه ډول مشتری نه ډېره زیاته ګټه اخلئ؟
هغه مشتری چې موږ سره ډېر بحث نه کوي په هغه کې عموما موږ سره زنانه ډېر سخت وي. هغه موږ سره په حتی په یو قطع تار کې موږ سره دا ډېر کلکې چې نه که موږ ورته ووایو چې شلو ګوی چې لاسې راکړه نو عموما بیا په موږ نه لکه نارینه هغوی چې کله سودا اخلي مونږ فقط یو نرخ ورته وایو مونږ یو نرخ اخلي.
معمولا مشتریانو ته د خرڅلاو د بینه څونه لوړ وایاست چې هغوی بیا جګړه وهي، جګړې وهي در سره او بیا یې در باندې راټیټوي، څو سلنه یعنې جګ ورته وایاست؟
موږ زیاتره ښځو ته یو څه جګ وایو ځکه چې که ښځو ته موږ شل ورته وایو نو هغه لس وایو نو موږ هغوی ته دېرش وایو شل خپل اخلي او نارینهو ته هغوی ته بیا هماغه خپل نرخ وایو ځکه چې هغوی بیا په مغه یو نرخ باندې ولاړ وي او مغه خپل نرخ باندې اخلي.
ته خو عمده فروشي لرې، ډېرې درنه خزینه یا مشتریان پرچون اخلي که عمده په دوکانونو ډېرې خرڅي؟
مونږ خو زما خو خپله شخصا پرچون ده او زه خپله پرچون خرڅوم او دا نور دوکانونه چې دي دا بیا عمده دي.
په ورځ کې به څونه سودا کوي؟
کېږي د ورځې 9000 لزاره ته 12000 پورې کېږي.
او دوکان کې به د څو روپو مالی؟
نو مختلف ده، تقریبا 3.5-4 لک پورې شته.
ډېر ښه. له کاره اوس راځي؟
الحمدلله په دې حال هم شکر.
ډېره زیاته مننه.
تاسو نه مننه.
اوس هم تاسو ته د افغان بی سیم لارې ځینې لنډ را لیږلي سمسونه لولم. عبدالعزیز غالب لمرجی لیکلی باید پر پاکستان باندې شدید برید وشي ځکه چې د پاکستان یو ورځ نه ده چې افغانان زوروي. خپلواک صافی د لغمان لالی شنګ لیکلی د نامعلومو دلایلو له امله د تیرو لسو ورځو راهیسې هلته د اتصالاتو شبکه کار نه کوي او خلک له ستونزو سره مخ دي. عصمت افغانیار د هلمند څخه لیکلي دي چې ملکیانو څخه باید په جنګ کې د سپر په توګه کار وانخیستل شي او باید د هغوی ژوند ته پام وشي. ګلزمان کمالزی د کونړ لیکلي دي په دې باور یم چې عبدالله مهیب سفر به په کونړ باندې د راکټونو د بریدونو مخه ونیسي. ونیمې بجې شوې. سید سمی عباس سټوډیو ته راغلی څو دویمه سهارنۍ مجله